ماشونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکې سره مخ کړي دي.
ام وقتی که یک دختر نتواند
کلا چه و انجلی و نشکه ولی خپلو زدکرو تا دوام ورکری طولن الناکامه بی وزلی او تباهی سرمخ کیگی. لغا وقتا چه خوانزی ترل شوی دیر انجونی اغیز منی شوی او خپل انگیزه لاسا ورکری. زکا چه خوانزی ترل شوی او مونگ نشکه ولی پرمختب وکرو او خپلو زدکرو تا دوام ورکری.
دا افغانستان دا بیرغوانه لپاره دا امریکا دا زنگری سرمفتش اداره هم ادا کرده چه دا طالبان و حکومت پا خوانزیو که دینی مزامین د ساينسي مزامینو پر ځای ځای په ځای کړی دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کېږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نغدې مرستې ترلاسه کوي او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دوی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا رد کړې او بې بنسټه یې بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شلبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغوني آبدې زیانمنې کړې.
زما ګران هرات لوېدلې دی لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو. لدی سره شهیدلې زه
خپل زین باندې ډیره تکیه کوم.
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومانو لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې
ډار لمنځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په یوې لرې پرتې سیمې کې دا انځورونه او خطاطۍ یو نندارتون ته ورولګو.
په خو دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی ځکه چې زموږ د غټونو چې دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو سلسلو یو شمېر تاریخي آبدې زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیویي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یوه مناره ښکاره کوي چې درزونه پکې پیدا شوي دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شویو آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولی شیشک خراب شوی ده او همداراز ځینې تیلونه چې تاریخي تیلونه و هغه غورځېدلي دي. همدغه رقم د دې دغه منارې چې دي هغه زیانمنې شوي دي. خطاره یې لیدل ده. دغه رقم ته استعمالمیږي پنج منار مشهور دي هرات. هغو کې یو مناره تقریبا 4 متره نړېدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده هغوی هم زیان لیدلی ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخی کورونه یا تاریخی مقامات یو هم ځان لیدلی دا نو تاسو تاریخی کوم سي مقامات تقریبا ټول ځان لیدلی
د هرات په ورستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبې وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیستمن شوي دي د ښاغلي دانیال په وینا د دغو زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او 6 لک ډالرو ته اړتیا شته دې زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خاورې کړي دي مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو دا شعر له دوی څخه اورو
زما گرانا هراتا د ژوند لدنګ وننا راحکتا اویزان یې زما گرانا هراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې نارانا چاپی وشوا جهرات په وینو سرو دی کورونا کوڅې کلی او جماعت په وینو سرو دی چلولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سرو دی الهی تم مل شه ترحیم یې ترحمان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منې د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د صبر له نرګسو له ګلابو مالامال شي د کور شي پر هر ژلیا چې مسکا وکړې په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا له دې غبار د محبت په شنه رومال شي مضمون د تمدن مې د وطن ته یې عنوان یې مضمون د تمدن مې د وطن ته یې عنوان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منې د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ده. هرات مو د وطن د هنري شیبو آکاس ده. هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ده. خالقا پرستار یې شی اوس غاړې تلوې دلې. خالقا پرستار یې شی اوس غاړې تلوې دلې. لیدلې مو ډیر ډیر په دعاګانو در تپاس دی. بس تا ته مو اسره ده، ته مو مینه او جانان یې. بس تا ته مو اسره ده، ته مو مینه او جانان یې. د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې. زما ګرانه هراته لکه پرېګوډي پران یې. د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې.
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نښې جوړوي چې دغلته د ځایي خلکو لخوا غصب شوي. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته دغلته د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوي شراف الدین سجاد وویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې وهم رغوي.
کافر کلا چې کومه ساحه ده، کوم حدود یې وه، هغه د خلکو سیمه ییزو کسانانو د خواسته غصب شوې وه. کله څه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسې وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومترۍ کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلی دی.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی یو نظامي بیس و چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښې اوسېدل. نو د هغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج یې دغه دی، پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامي بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله، د خپلو اوبو اکمالات به دوی د تونل له لارې.
له دې ټولو سره سره دغه راز فرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د قاچاق برخې ته هم توجه زیاته سي. دوی وایي اوس مهال د دغه هیواد څخه ګڼ شمېر تاریخي اثار نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي. فرهنګ پال رحمت الله حلیمی وایي
په عام توګه باندې تاریخي اثار قاچاق کیږي، په عامه توګه باندې. دا اوس د خلکو دپاره یو کسب ګرځېدلی دا قاچاق. د دې نه د خپله نه پخه برابروي، باید د دې مخنیوی وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل دپاره، د پاتې نسل د بقا دپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې یې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب سوي دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه د اغلې ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک، د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلې دي. دې ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړي عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل.
کیسې مو لیکلې دي همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارویژي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترینی کیسی افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومېشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومېشي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه د وو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پرالیشلی پیغام کې وای.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلی شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخري ودان څخه وای.
اتل پلاستر گی مخلی پلار پسی انگر تاو ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دی مادر سر وڑا، زی گیم پکی کوم. پلاری اتل تاو کتل. اتل بچو موبایل پریک دا، درس دی وایا، باید سر لعوسا امتحان تا تیاری شروع کلی. اتل پجارا شو، نه نه پلارا، زی گیم کوم. دی اتل جارا نور هم پزورا شوا. موری ورغلا ارتوی ویل، اتل زویا هر د څومره خپلی د کیسو کتابونه درته راوړي. هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو. نه لولم، گیم کوم.
په هغو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یوه هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلي نیازی څخه واورو.
تر ډېره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی دپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډېره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه زړه وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډېری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنې ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې تر څنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کزاکستان کې پاتې کېدي مسیر طی کړي تر کوره پورې د یو بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یوه برخه هم آغلې نیازی را سره شریک کړي.
سلام، زه هوا یم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشاړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخه لار. تم مجرد دلته خزای دی، دیر سب ازده کرو. زما مور جانا همیشه وایی چه پا وڑکتون یا کودکستان که ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک پوښپړل شوی کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې کهیز ده. د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکي په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپله کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهیږي، بس د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپلو ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي. او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې زهید څخه واورو.
جمال وایي: ښوونکی، زه نیمه ورځ په ښوونځي کې یم او نیمه ورځ نور هم تاسو له ما غواړئ چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې: ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه و کړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي:
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خپرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوشیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تاسو چاپ کړی ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلې درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې د ادبیاتو سره چې مینه لرو مش شیرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان او هغه څه اشاره کړې ده. یقین وکړي چې ما په دا څو کاله کې د ننګیال صاحب خدای دې وبخښي او د کاروان صاحب شعرونه دلته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زه هیڅ هغه نه کوم. یعنی خپل ذهن دې ته آماده کوم چې یو شی لیکم چې زه نه وی ولیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغې که ستاسو په یاد دي لوی پسرلي صاحب خدای تعالی دې وبخښي هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه وړه سریزه چې لیکلې وه حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل صاحب مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بله مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو اړخیز نه وي له څو اړخو. یعنی په یو باندې ممکن ستاسو د شعر وی برخه تاثیر کړی وي، د شعر په تاسو باندې تاثیر وي، خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي. دغه سینه د وروسته بیا انسان خپل لاره پیدا کوي لکه یو ویاله چې چا ایستلی وي او بیا او په هغه باندې روانې وي.
زه چې څه لیکم زه خپل په ذهن باندې هغه کوم، یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خو دا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم سته، یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي هغه ده. اغلی ملال له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګې وړانګې مې بهو ترمنځ څه فرق ده ستاسو په نظر؟
زما وړانګې وړانګې بهو خو ټول شعرونه دي، پخواني هم دي او اوسني هم دي. ما شاعري پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه راڅخه پاتې شوې ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه راڅخه پاتې شوې ده، درې کاله څلور کاله راڅخه پاتې شوې ده، بېرته مې هغه کړې دي پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوی لوری چې خپلوي، یعنی له دې وقفې وروسته، طبیعي خبره ده ځینې دا د وقفه په خپله د نویو تجربو نویو مشاهدو زمانه ده او نوي شان څوک خپلوي. دغه تغییر ستاسو په باور ژور دی او کنه؟ یو څه تغییر سته پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې کې، مثلا بیلګې په ډول دا اوسنۍ شاعر به زه تاسو ته یاد کړم، دغه درې کلنه و دغه درې کلنه شاعري دي کې څو کاله وقفه راغله، زما یو ځوان خوره یې کندهار کې ووژل شو، نو زه بیا بېخي هغه سفلمه، بېخي هر سر اصلا پاته سوا تاسو ما خلق بلانو تایی چیر دینی کلی زمو شکر نی که دیر زوانان اغا سیوی دی پلینی دی ما شیر ندیوش نسم کولای، یعنی تر دی هده پر ما تاثیر کی چیز تو کالا چپ سمو بیخی. نو دا دری کانه کی شکار خبره ده چی سلی یو چه مشایدام ده سلی دیری جی او بیا دا غا جغرات که تبدیل سوی ده، اغا زما پا نظر وانی اغا هوا چی ده ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم ته شعر لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست پرې تاثیر کوي.
بله،
مثلا په افغانستان کې ډېره شاعري باران ته سوي ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوند نه لري کنه؟
نه،
بد لګېږي. په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي
کنه؟
څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغییرات پکې محسوس دي کنه؟
ما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یي او که نه یي، زما په نظر خو محسوس دي پکښې.
یعنی د لمرینې ورځې ته مو شعر لیکلی دی، یا په کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی، د دې ځای د اروپایي ورځ مې پکښې انځور کړې ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه مې لمر ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړي دي، دلته د ښوونځي نجونې دي تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی، دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وایي دلته یو ډېره ښایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي د بریتانیا یا د اروپا دلمر ساینه کوي او یا باران نسته، داسې په زړه کې نه دي در تیر سوي سي. هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاعر ډېر درک نه کي
احساس کړی، خو مې دا ډېر مې احساس کړی داسې، چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي، شعرونه نه دي ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته. او بخشه زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوي نستایي. شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي چې ګوره دی باران دی باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا و
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه موخه
دا و. بلی، ما هدف دا اوسې یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر، لکه لمر سی تاسو مخکې یاد کوسی لمر مو ستایلی کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شعرونو کې ستا په یو ډول، نو دغه تاثیر ستاسو شعر ته راغلی کنه؟
یو شیر کې یو شیر مې داسې ویلي دی، سږ کال موسم بدل دی، سږ کال موسم لکه کم عمر کونډه رشې بجریږي، د دې ځای دا هغه چې دی دا مې بیا د وطن د هغه سره نښلولی دی چې څه تیریږم په وطن کې.
له درنې شاعري آغلي ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ.
جوان د زیتی پالیما لولی میکنه، ستا ورستای مزالیما لولی میکنه، زده محسوسات و روح زیم ده چمن چکالو وجمیم سنبلیما لولی میکنه، چه ده فلسفه ده عشق، چه ده زلیخا جنون، مصریم محلیما لولی میکنه. نسته تنهایی نسته، دادی تش گمان ده چا، زده خیال محمل یما لولی می کنه. وگوره را وگوره هر خواکی زیما، وگوره را وگوره هر خواکی زیما، زدر سر تل یما لولی می کنه. طول حسن حسن یم، کیف ده یو درد یما، چه کافر غزل یما لولی می کنه. شونده زیتی پال یما لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا یوې لرې پرتې سیمې ته ورولو، او هلته مو له یوه نندارتونه خبرو. خو مخکې تر دې نندارې د هند یوې خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا راډیو کې د پښتو ژبې ویانده ده. له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې؟ دې زما همکاري ملالۍ بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پس لبنده دی دا ازم، خوشحال د خاطر جسم، یا نیولی مخ مکی ته، یا له مغلو سره جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټول په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. د راجستان څخه یم، او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغ یم، او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کې په پښتو څانګه کې کار کوم، او اوس کوارډم چې نور د ژبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس وکړ. پښتو زده کړو قبلو وروسته د علاقه پیدا شوه چې د افغانستان د تاریخ، کلتور، د خلکو، ښځو او د هیواد په ټول ټال په ټول هیواد په اړه دا معلومات راټول کړم، ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فولکلور ډېر لوی دی او ډېر خوندور هم ده. د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي. موږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتمن همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلي. او ها تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو فیسبوک کې کتلی شئ. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نورې نشوې. دا درې مینې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمېږي او ګڼ خلک یې هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدې سیال څخه اورو.
دا نندارتون انځورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د ده یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبې د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې ده داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ اچولې دي وطن په اړه کنه، چې هر یو رسامۍ دی، هر یو رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیبه رسامۍ اچولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخیر ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلغتیا لپاره جوړ کړی و او زموږ استاد هم ډیر خوشاله ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی بیا په ښار کې به وی زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خبره ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک له استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمه ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندې وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو. د اصل مسلم نه بیا ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دې دغونتې شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
په نړۍ کې په اتلسمې او نولسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه له لویه سره دوه ډوله دي. یو ډول یې تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کېږي، بل ډول یې یوازې د لیدو لپاره دي. خو د لیدو نندارتونونو ته هم ډېر کله خلک ټکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کېږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کېږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي وو، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونډه دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، د نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ماته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېر د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. دا نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو همدومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
وزری ما تڑے
زد زمانه جبل ساتل په پنجره کې يم شما يم او بلد تاریخ پادر کې يم زر کې يم په چغو د وختونو پادر کې يم اوس مې داستم اوس مې داستم په مزي بیا وزرې پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا